در افغانستان.
سلام ستړي مشه داسې مخه کله ساتي رادیو نوري د خبرونه په خبرونو پیلو. نن سهار د کابل د پنځمې ناحیې په کمپنۍ بازار کې یو لوی اور لګیدلی دی. د راپورونو په اساس اور د لاسي توکو او لیلامیو په مارکیټ کې لګیدلی. د مرګ شوبلی یا احتمالي زیان په اړه راپورونه نشته. په خپلو رسنیو کې د دې اور لګیدنې ویډیوګانې خپرې شوې چې ښیي د اور لمبې نورو سیمو ته پراخیږي او تر ډیره لوړو لوګیو هوا ته پورته کیږي. په ویډیوګانو کې د ځینو وړو چاودنو غږونه هم اورېدل کیږي چې ښایي د وړو ګازو ډبو چاودنې وي. امریکا ته د دولس هیوادونو د اتباعو د سفر د بندیز په اړه د ولسمشر ډونلډ ټرمپ فرمان سر له دوشنبې نافذیږي. ټرمپ د دغه فرمان له بهرنیو هدف له بهرنیو ترهګرو د امریکا محافظتیت کړی دی. افغانستان، ایران، میانمار، چاد، کانګو جمهوریت، استونی، ګینیا، هاتی، لیبیا، سومالیا، سودان او یمن په دغه سفری بندیز کې شامل دي. خو د امریکا د دایمي استوګنی یا ګرین کارت درلودونکي او هغه کسان چې د مخې د امریکا ویزې ترلاسه کړې وي له دې بندیزونو معاف دي. هغه افغانان چې د متحده ایالاتونو یا د امریکا په تمویل شوو پروژو کې کار کړی له دغو وروستیو تحولاتو اندېښمن دي. دوی وایي چې د سفر دا بندیز ممکن دوی ته بیرته خپل هیواد ته د تلو لپاره اړه کړي. د دوی په خبره چې ممکن طالبان ترې غچ واخلي. د جرمني پولیسو یوه ښځه وروسته له هغې په مونی ښار کې په ډزو ویشتله چې په دوو نورو کسانو یې د چاقو حمله کوله. دغې دېرش کلنې ښځې وروسته په روغتون کې سوار کړه. د جرمني خبر اژانس پی ډي راپور کړی دی چې د شنبې په ورځ د ښځې په ترزو نزه سیمه کې پر یوه سړي او ښځې د چاقو برید کړی دی. د بایرن ایالت د پولیسو ویاند وویل چې د بریدګری ښځې لخوا د سړی او ښځه په سطحي ډول ژوبل شوی دی. د برید انګیزه لا روښانه نه ده. او هسپانیا او پرتګال به نن شپه د اروپایي ملتونو د فوټبال اتلولۍ لیګ په لوبه کې سره مخامخ شي. دا په زړه پورې لوبه د افغانستان په وخت د شپې 11:30 پیلېږي. تر لوبه مخکې ګڼو خلکو د فوټبال له وتلي ستوري کرسټیانو رونالدو سره د ځوان او تکړه لوبغاړي لامین یامال د مخ کېدو په اړه څرګندونې او مقایسې کړې دي. رونالدو بیا په یو خبري کانفرنس کې وویل چې پر لامین باید د خلکو فشار نه وي او هغه پرېښودل شي چې خپله لوبه وکړي ځکه ډېر استعداد لري. فرانسه او جرمني به هم د درېیم مقام لپاره سیالي وکړي. دا دوی لوبه بیا د افغانستان په وخت د ماښام په 5:30 پیلېږي. خبرونه مو واوریدل او وړاندې سره دا مطالبه واوریدل شئ. ایرانی چارواکي وایي چې تیره اونۍ کې د ایران په بیلابیلو ښارونو کې په لسګونو غیر قانوني کډوال نیولې دي. ایران ته به ورشو هلته به د افغان کډوالو وضعیت ترسره شوی کړو. نن په افغانستان کې د لوی اختر دویمه ورځ ده. په چې په لوی اختر کې قربانیان کېږي بېوزله خلک وایي چې له مودو وروسته یې پخه خوړلې ده. همدارنګه کابل ته به ورشو چې هلته خلک د پاکو اوبو له نشتون شکایت کوي.
اوبه ورځ تر بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو. دا اوس د اختر دویمه ورځ ده. تر اوسه پورې زموږ دومره کور کې اوبه نشته چې ممکن یو پیاله چې
مطالب شته. نړیوال مسایل ته هم تم کې ملتیا مواړه.
تر دې شیبې
د ازادي راډیو خبرې ټولګه
بیا هم ستړي مشه. زه فرید سیالم او په تخنیکي چارو کې سره شفیق یاردی. په افغانستان کې یو شمېر بې وزلې کورنۍ وایي موده وروسته یې په دې اختر کې خپلو ماشومانو ته غوښه پخه کړې ده. د دوی په خبره دا د قربانۍ غوښې دي چې د قرباني کوونکو لخوا دوی ته ورکړل شوې. په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د قربانیګانې کړې دي وایي د قربانۍ د غوښو یوه لویه برخه یې اړمنو کورنیو ته ځانګړې کړې ده. نور تفصیل په دې راپور کې.
د لوی اختر په دوهمه ورځ د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو یو شمیر بیوزله کورنۍ وایي ډېر موده وروسته د اختر له برکته وکولای شول چې د خپلو کورونو په دیګ بخارونو کې یو ور بیا غوښه پخه کړي. د کابل اوسیدونکو ګلدستی ازادي راډیو ته وویل
سواله چې
چې موږ خپل پروژه کې مې یاره او کړه لیکلې با او بیا پرون موږ په خاطر واخه نو خوشاله ورته ټول شهر څه نه کوي سړي زلو ورته کېږي دی غوښه ته چې وې نو خو یې وګوري زړه دې ورته کېږي نو بیا پرون هم په خاطر وو حیوانانو سره مې وخوړله.
یو بل مېرمن چې د مزار شریف خار اوسیدونکي دا ونه غواړي نوم یې په راپور کې خبر شي. ازادي راډیو ته ویل نن شپه به خپل اولادونو ته د قرباني هغه غوخه په خکړی چې گاونډیانو ورته استولې ده.
از بیکاری از نو
د بیکاری او بیوزلی لامل د غوخه خوړل وخیستر ډیر سخت شوې دي. میاشتې کې چې ماشومان می غوخه نه خوړلې او نه می اخیستل. شکر چې د قرباني اختر راغی او زما اولادونو د غوخه مخولې دو ډیر ورته خوشاله و. نن شپه به په خکړم
وخته میشه.
پرون شنبه د جون ومه په افغانستان کې د لوی اختر لومړی ورځ و. په لوی اختر کې ډېرې مالدار کورنۍ قرباني کوي او د قرباني د غوښو یو برخه خپل خپلوانو او یو برخه په اړمنو کورنۍ ویشي. یو شمېر کسان چې په دې اختر کې د قرباني توانایي درلوده وایي د قرباني د غوښو یو زیاته برخه بې وزله کورنۍ ته ځانګړې کړې. دوی ازادي راډیو ته وویل دا چې سکل په افغانستان کې د خلکو اقتصادي وضعیت ډېر خراب دی. دوی آن د قرباني په غوښو کې خپل برخه هم اړمنو کورنۍ ته ورکړه. لډلی د نومان په نوم یو تن ازادي راډیو ته وویل
مخکې نه ډیر زیات دلته غریبانان لرو، ډیر زیات محتاج خلک لرو، کم کډوال چې راځي دا هم ډیر زیات بې وزله دي. نو ما خپل د قرباني هغه ډیره حصه چې خپل حصه مې پکې شامل او هغه ما خپل غریبانو باندې وویشله او غوته مې ورکړه تر څو یو خیر مو چې د خپل ورونو ته خپل خویندو ته ورسیږي تر څو هغه په کور کې هم د یو خوشاله ډک اختر وشل منځله.
په افغانستان کې اوس مهال بیکاری او بیوزلی تر بل هر وخت زیاته شوې انده چې بیوزله وګړي د اختر په ورځو کې هم د مرستو هیله لري. که څوم د طالبانو حکومت په وار وار ادعا کړي چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت هغومره هم خراب نه دی لکه څومره چې ویل کیږي، خو بیلابیلو نړیوالو بنسټونو خبرداری ورکړی چې په افغانستان کې اقتصادي وضعیت مخ په خرابېدو دی او د فقر، بیکاری او د خلکو اړتیا کچه په بېساري ډول لوړه شوې. د خوړو نړیوال پروګرام WFP پرون د جون ومه وویل په افغانستان کې داسې مهال خلک اختر نمانځي چې په دې هیواد کې له هر پینځو کسانو یوې په لګه ویده کیږي. دغه بنسټ په خپل اکسپانډ په یو بیان کې غوښتنه کړې چې دغه خلکو ته باید خوراکي مرستې برابر شي. د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږي دفتر یا اوچا د معلوماتو له مخې اوس مهال په افغانستان کې نږدې 23 میلیونه کسان عجلو بشري مرستو ته اړتیا لري.
د ازادي رادیو اپلیکیشن له اپ ستور څخه ډاونلوډ کړئ. فلټر او سانسور نه لري، آن په ډېر ورو انټرنیټ کار کوي. یوازې په یو کلیک سره ازادي رادیو صاف او روانه واوري. څلیرش ساعته زموږ په نوي اپلیکیشن باندې
تاسو مخه غلازاده رادیو نه اوري. د مرسي کوپرز په نوم یو نړیواله موسوي د افغانستان پلازمینه کابل په جدي ډول د اوبو له کمښت سره مخامخ دی. دا د غیر دولتي موسسې په تازه څېړنه کې چې برټنوي ګارډن رسپانې پروند جنو مخبره کړې ویلي چې کابل کې نیمایي ژورې څاکانې وچې شوې او کاوزیت هم داسې دوام وکړي نو ښایي تر 2030 کال پورې د کابل اوبه وچې شي. تفصیل په دې راپور کې
د اختر دوی مورز د تروسه بوري وبنشته د سلوخ مترسام
رحمت الله د کابل خار د الوخیلو سیمی اوسیدونکو دی وای نن د اختر دوهم د خود دوی په کور کې د چایو لپاره پاکي وبهم نشته. رحمت الله ازادي راډیو ته ویل چې دوی د کور په ګډون په شاوخوا سیمو کې د اوبو ډیر جوړې څاګانی وچی شوی او هر دوه ورځې وروسته د دوی سیمه ته د اوبو ډک ټانکر ورځي چې دوی ترې په بیا پیری
سلوخ متر سم وهلی و یوازې موږ نه شاوخوا ټولو غونډین وهلی دی غوم دغمر څاګانی اوبو ورسته بلې کمیږي د وچکالۍ سره مخامخ یو دا وس تختر دوی مورز ده تروسه پورې زمونږ دومره کور کې اوبه نشته چې مونږ ته یو پیاله چای وکړو. نو په انتظار د ټینکر ناست یو چې کله به دا ټینکر راځي د اوبو ټینکر او مونږ به ته اوبه اخلو او بیا به خپل مشکل رفع کوو. نو د دولت نن دغه هیله ده چې دغه مشکل یو څه د حل لار راوباسي.
رحمت الله وای مخکې د دوی په سیمه کې ل 15 تر 30 متره د ځمکې جوړوالي کې پاکي اوبه راوتلې، خو په خبره اوس په 100 مترو کې هم دا چاره ناممکنه ده. د کابل د خیرخانی مینی یو وسیدونکو مزمل هم ازادي راډیو ته ویل چې په دې خار کې د زمکه لاندې د اوبو کمښت ټول خاریان سخت اندېښمن کړي دي. نو موړي ویل دوی د سخلو لپاره په پیسو اوبه رانیسي. دوای پنلونو کې د میاشتې 2000 اوبره دي چې دا بسنه نه کوي. موږ د میاشتې په اوسط ډول تر 800 افغانۍ پورې لټانکرونه نه وباخ. دا یو لوی ستونزه ده د سیمې د ټولو وسیدونکو لپاره.
هی مشکل استه و
دا اندېښنې په داسې حال کې دي چې تازه د میرسي کورپس په نوم یوې غیر دولتي موسسې هم په کابل ښار کې د اوبو د جدي ناورین خبرداری ورکړې. د دغه موسسې په څېړنه کې چې پرون شنبه د جولای 8مه برطانوي ګارډن ورځپاڼې خبره کړې راغلي چې که وضعیت همداسې دوام وکړي ممکن کابل به د 2030 کال پورې له بشپړې وچکالۍ سره مخامخ شي. په راپور کې راغلي چې په کابل ښار کې اوسمهال 8 میلیونه انسانان ژوند کوي. میرسی کورپ سویلی په تیرو لسو کلونو کې د کابل د ځمکې لاندې اوبو کچه 1.5 متره ټیټه شوې او دا چې چټکه ښاري پراختیا او د اقلیم بدلون د اوبو د بحران بنسټیز لاملونه دي. د ګارډین په راپور کې خبرداري ورکړل شوې چې که په کابل کې د اوبو د کمښت بحران همداسې دوام وکړي ښایي دغه ښار د نړۍ لومړی داسې موثر ښار شي چې د اوبو له بشپړ کمښت سره به مخ شي. ګارډین ویلي د کابل د ځمکې لاندې اوبو د استخراج اوسنۍ کلنۍ کچه 40 میلیونه مکعب مترو ته رسیږي، په داسې حال کې چې دا اندازه د پیدا کېدونکو اوبو سره برابره نه ده. له دې مخکې د ملګرو ملتونو د ماشومانو د ملاتړو صندوق هم په کابل کې د اوبو د سخت کمښت خبرداری ورکړی. یونیسف د تیر 2024 کال د اکتوبر په 9 په یو بیان کې لیکلي و چې که په دې برخه کې بیړني اقدامات ونه شي کابل ښار به تر 2030 کال پورې د اوبو له شدید کمښت سره مخ شي. په همدې حال کې د اوبو د برخې یو شمېر کارپوهان هم د کابل تر ځمکې لاندې د پاک اوبو د کمښت ستونزه جدي بولي او وایي د طالبانو حکومت باید په دې برخه کې جدي هڅې وکړي. لډلی عبدالله هیواد ازادي راډیو ته وویل
کابل د یو ډېر لوی خطرناک د اوبو د کمښت سره مخامخ دی. دولت باید هر څومره عاجل کیږي هغه اوبه چې د کابل دریاب د پاکستان خواته ځي هغه باید چې دوی مهار کړي، لکه د لوګر سیند، لکه پنجشیر او د ګلبار لوګر په دغه باندې نیمه څاګانې وکیني چې اوبه یعنې د ځمکې لاندې ولاړ شي او ځکه د اوبو زیرمې چې دي هغه خړوبې کړي.
د طالبانو د حکومت د اوبو انرژي وزارت ویان متي الله عابد په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو مخکې د روان 2015 کال په فبروري میاشت کې دغه وزارت ویلي و چې د کابل میشتو د اوبو کمښت ستونزې ته د رسیدو په هدف کابل ته د پنجشیر له سیند د اوبو د لیک د پروژې سروې او ډیزاین چارې بشپړې کړي او د بودیجې له منظورۍ سره سم په دې پروژې کار پیل شي. ویل کېږي چې په دې پروژه تر 300 میلیونه ډالر لګښت راځي. د یادونې ده چې په پلازمینه کابل کې د اوبو د کمښت ستونزه په اړه اندېښنې تازه نه دي او آن د تیر جمهوري نظام رئیس په جدي ډول مطرح وي، خو په راپور کې مرکه شوي کسان ادعا کوي چې د هواري لپاره ډېرې بنسټیزې لارې نه دي لټول شوي او نه هم په دې برخه کې د پام وړ پروژې عملي شوي دي.
تاسی زموږ غږ لا ساده راډیو نه اورئ. وړاندې به د افغانستان په اړه نور مطلب هم درته ولرو، خو اوس به ورشو یوه نړیواله موضوع به راواخلو. د غزې د بشري مرستو بنسټ وویل چې نن یکشنبه په غزه کې د خپلو مرستو د ویش او مرکز بیا پرانیزي. د دغه بنسټ مرکز د شنبې او جمعې په ورځ د امنیتي دلایلو له امله تړل شوی و. تفصیل سلطان سرور نه اورو.
د غزې د بشری مرستو بنسټ وایي د شنبې په ورځ مرکزونه د حماس ډلې د ګواښونو له امله وتړل. د غزې د بشری مرستو بنسټ چې د امریکا د امنیتي او لوجستیکي کمپنیو په مټ کار کوي وویل چې دغه ګواښونو د دوی د فعالیت مخه نیولې، خو فلسطینی جنګیالو دا تور رد کړ. حماس د امریکا او اروپایي اتحادیې لخوا یوه ترهګره ډله پیژندل شوې ده. د حماس یو چارواکي رویټرز خبري آژانس ته وویل چې هغه د دغو ادعا شویو ګواښونو په اړه هیڅ معلومات نه لري. امریکا او اسرائیل حماس د ملګرو ملتونو د بشري مرستو په غلا تورنوي، خو حماس دا تور هم ردوي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف چې د امریکا او اسرائیل ملاتړه برخمن دی په خپلې عربي ژبې فیسبوک پاڼه کې په یو بیان کې وویل چې د غزې په جنوب کې د رفح په مرکز کې به یو مرکز د یکشنبې په ورځ بیا پرانستل شي. په ورته وخت کې اوسیدونکو ته ویل شوي چې د پرانستلو ساعتونو د مخه مرکز ته نږدې نه شي، که نه نو دوی به ونه شي کړای چې د خوراکي موادو بستې وویشي. د غزې د بشري مرستو بنسټ جی ایچ ایف د جمعې په ورځ هم د امنیتي دلایلو له امله خپل د ویش مرکزونه وتړل او له اوسیدونکو یې وغوښتل چې له تاسیساتو څخه لرې پاتې شي. شاوخوا دوه اونۍ مخکې اسرائیل غزې ته د مرستو رسولو بندیز کې اسانتیا ومنله، خو د مرستو ویش د ملګرو ملتونو د مرستندویو سازمانونو او نورو مؤسسو په ځای د غزې د بشري مرستو بنسټ په غاړه واخیسته. د جرمني د خبري آژانس د ریپورت په اساس د غزې د بشري مرستو په بنسټ باندې انتقاد شوی چې د ملکي وګړو ژوند له خطر سره مخ کړی او د بشري بې طرفانه مرستو د ویش د منل شویو معیارونو څخه یې سرغړونه کړې ده. تیر اونۍ ملګرو ملتونو وویل چې ګڼ شمېر فلسطینیان د لوږې سره مخ دي او د دوی د ورځنۍ انرژي مصرف د هغې اندازې څخه ډیر کم دی چې د انسان بدن د ژوندي پاتې کېدو لپاره ورته اړتیا لري. اسرایلي ځواکونه د غزې په تړانګه کې د حماس سره ځکه په جګړه بوخت دي چې د دغې ډلې بلیشو او متحدینو یې د 2023 کال د اکتوبر په 1 نیټه په اسرایلو باندې بې ساری برید وکړ. شاوخوا 1200 کسان یې ووژل او 250 تنه نور یې برمته کړل. فلسطینی منابع وایي په تیر یو کال او میاشتو کې په غزه کې د اسرایلي ځواکونو د بریدونو په نتیجه کې له 15,000 څخه ډیر خلک وژل شوي دي، خو دا نه دی ویل شوي چې په دغو کسانو کې څومره شمیر ولسی او څومره پوځي کسان وو.
facebook.com/azadiradio
وز به هم ایران ته ورشو. هلته به تیرنی چارواکو وروستي و څرګندونو په اړه باندې واورو چې ویلي و په تېرې اونۍ کې په زاهدان کې په لسګونو غیر مجاز اتباني ولیدي. نور تفصیل فیروز عزیزی نه ورو
د ایران د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار یو اوسیدونکو و د چینه غوښتل د موضوع د حساسیت لامله پراپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل چې په دې وروستیو کې د ښار نه ګڼ افغانان نیول سوي او ډیپورت سوي دي.
دلته د افغانانو پر وړاندې ډیر ظلم، بی عدالتي او ناوړه چلند روان دی، نیول روان دی او یوازې زاهدان کې نه په ټول ایران کې هم دا حالت دی. دلته ډیری خلک د کار له ځای ونیول، ډیپورت یې کړل، ښځې او ماشومان یې هم همدلته پاتې دي.
دا په داسې حال کې ده چې تازه ایراني رسنیو د دغه هیواد د چارواکو په حواله په دې وروستیو څو ورځو کې په سیستان بلوچستان ولایت کې د سلګونو غیر مجاز اتباعو د نیولو راپور ورکړی دی. ایراني رسنیو له دې ډلې ایرنا او مهر خبري آژانس شنبه د جنومه د سیستان بلوچستان ولایت د زاهدان ښار د پولیسو قماندان حمید نوري په حواله ویلي چې زاهدان ښار کې په تیرۍ وونۍ کې 461 غیر مجاز اتباع نیول سوي دي. په خبر کې وړاندې د نوموړي په حواله راغلي چې دا نیونې د خلکو رضایت جلبولو لپاره د ټولنیز امنیت د پراختیا د طرحې د پلي کېدو په ترڅ کې نیول سوي دي. د یادونې ده چې ایراني چارواکي او رسنۍ د غیر مجاز اتباع اصطلاح افغان بې اسنادو کډوالو ته استفاده کوي. د ایران په یو شمېر نورو ولایتونو او ښارونو کې هم افغان کډوال له نیولو او جبري استلو شکایت لري. د ایران په اصفهان ښار کې وي میشتي افغان کډوال چې دی هم د وروستیو ستونزو له امله نه غوښتل راپور کې نوم خپور سي. ازادي راډیو ته وویل
یکی از فامیلا بود، تقریبا یک 7-8 سال میشه که اینجا بودن که درست پیش از یه اونا را گرفتن، حتی اصل کارشان گرفته بودن.
دو کورنی مو یو کس دی، تقریبا مو کل کیگی چه دلته ایشوان قول اختر دو ورزی مخ که ایده کل زینی ولی دی. کورنی سخت نرم او خفه در دیری پلک نی پسی وکری چه بلاخره دو ورزی و روست اول را غلی چه مو پولیسونی ولی و او نیم روز طرف تا مشری پوزی هم و نیم روز تا شرلی کورنی دلته سرگردانه در دری مشوان و میرمنی دلته پاتی دی. دوی بل
دا وای ایرانی پولیسو د دوی پسیما کې د اختر په ورځ د اختر د لمانځه پر مهال د دې د لیورو په ګډون ګڼ افغانان نیولي او لسان سره بيولي دي. د ایران په پلازمینه تهران کې استوګنه افغان خبريال مرزیه محمدي هم وای چې په تیري و اونۍ کې د دغه هیواد په بیلابیلو سیمو او ښارونو کې د افغانانو نیول زیات شوی او له دې ویرې ډیری افغانان له کورونو بهر نسی وتلای. مرزیه ازادي راډیو ته وویل
نیول زخت زیاد شوی دی. افغانان دلتا سخت پازاب دی، لده ویری چوی نیسی آن چوک تر نانوی تلالی نشی، در ملو اخیستو تا چوک نشی تلالی. او سی آن خزینه پولیسو تا دنده ور کردی چه خزی افغانانی و نیسی. سما روحی روانی وزیر دیر خراب دی، سار چه کار تا ولادشم تر مخامه چه بیر ترازم میری گم چه چبکیگی. موگ افغانستان که لگوافون سرم مخیو.
په راپور کې مرکزوي کسان ادا کوي چې پولیس د افغانانو د نیولو پر مهال ترې هر څه ضبطوي او هیڅ چاته اجازه نه ورکوي چې خپلو کورنیو او خپلوانو ته احوال ورکړي. دا شکایتونه او اندېښنې داسې مهال دي چې د ایران حکومت په دې وروستیو کې له دغه هیواده د افغانانو د نیولو او ایستلو بهیر چټک کړی دی. تېره اونۍ د ایران د کورنیو چارو وزارت د بهرنیو اتباعو او کډوالو د چارو عمومي مدیر نادر یار احمدی د کډوالو د سرشمیرنې د کارتونو د لغوه کولو او د بی اسنادو کډوالو لپاره د تعلیمي او روغتیایي خدمتونو د بندیدو اعلان وکړ.
تاسیس مخه کلاس اده رادیو نوری و په همور شو د افغانستان لپاره د پاکستان لا پوخانی زنګړیا اساسی آصف درانی سره د مشال رادیو خبريال مجید بابر مرکه ورو شاد افغانستان او پاکستان پر روان وضعیت ور سره خبري کړي دي.
موجوده تازه خبره دا ده چې پاکستان او افغانستان دا وی چې مونږ خپل سفارتي تعلقات د سفیر کچې ته لوړو، نو دا په ډیپلوماټیک حوالو سره او په ګراوند ریالټی حوالے سره دا سمانه ده.
زما پوزوست ګام اخسر سوې دي او د سب چې کوم موجوده اوسنۍ چې کوم ډیپلوماټیک سټیټس دی هغه سر ور سوې دي، خو دې سره د زموږ سفیران د دوی ته د یو په بل ملک کې یعنی اکسس پورې یعنی ملاقات او د خبرو اترو په لړ کې د زیات اسانتیا پیدا شي.
دورانی صاحب، یو خوا خو ګورو چې افغان طالبانو په اړه باندې په نړۍ کې د منلو په رسمي توګه د منلو په رسمي توګه په سفارتي حواله سره د تعلقاتو په حواله ټول چپ خلک ناشتي، نو بیا په داسې حواله سره د پاکستان لخوا داسې ګام تاسو څه ګڼئ چې یاره داد به د نړۍ سره د پاکستان تعلقات خراب نه کی؟
نه، نړۍ ګوره، نړۍ خپل پرایورټیز دی او د پاکستان یا په ګوان کې کوم ممالک دی دا وی خپل پرایورټیز دی. افغانستان زموږ ګاونډي هیواد دی، ګاونډي ملک دی. هلته چې کومه ستونزې دي څنګه د هلته یو څه پرابلم کېږي موږ د هغه سره متاثر کېږو. دا ګوان چې دی او دا نړۍ چې دی د هغه هېڅ دغه نه کوي. خو زما خیال د ګوان چې کومه مملکت دی هغوی خپل پرایورټیز دي، نو هغه په نظر کې دا کومه ګام اخیستل سوی دي د ده چې نړۍ کوم وخت فیصله کوي هغه خو په کار دی چې وکړي. په دې چې د څلور کال سوی دا نړۍ دا مني چې افغانستان کې ثبات راغلی دی، هلته امن راغلی دی، هلته کوکنار چې دی په هغه باندې کنټرول کړی دی، مګر نړۍ دا نه مني چې دا به نه کوو. هغه هم مسایل څه دي، هغه سره دغه نه کوم اختلاف هم نه کوم، مګر خبره ده چې ځینې شیان هم سوی دي. نو او اوس هم دغه سره اړیکې کدا دغه نه ساتي، ډایرکټ نه ساتي، ډایرکټ خو دوی ساتلی دي.
دورانی صاحب، چې کله مونږ وایو چې یاره په رسمي توګه باندې یو ملک یو بل ملک نه دی منلې او اغوی سره دغه سي سفارتي اړیکې برقرار ساتي، دا دواړو کې څه فرق دی؟
نو فرق دا ده چې تعلقات څه دي. هغه خو خبره ده چې مطلب اوس یعنی دې ته دغه دوی دغه نه دی ورکړی، یو رنګ رسمیت نه دی ورکړی. نو مگر اړیکې سړي نو او دا دغه څه دي، مطلب خبره ته روان دي تر اوسه واده یعنی نکاح نه دي تړل.
د دې مخ کې سر چې کله په شپږ نویم کې افغان طالبان په واک کې راغ، پاکستاني هیواد په ډومبي ورځو کې ومنلو، بیا سعودي عربستان او نور، دا اوس ولې پاکستان د دینا پشا دی؟
دا هم هغه مجو تجربه چې ولې د پاک سعودي او پاکستان او امارات او متحده امارات او دا درې مملکتونه چې په رسمیت پیژندلي وو د طالبان حکومت، هغه سره هېڅ فرق نه پرېوتی. خو نو دغه وجه ده چې موږ هغه د پاره خو اوس هم منتظر یو، مګر دا چې کومه د سفارت سټیټس دی هغه هم اوچت کړی ده. نو دا یو مثبت ګام دی پاکستان او انسان په لړ کې. دې زما او مطلب دا دنیا سره نه دی، او هغه یو شات نوم په دې چې هغه یو ساورن ممالک دی، دوی خپل ساورن فیصلې به کوي.
دورانی صاحب، چې کله په دې نږدو کې تاسو د پاکستان لخوا استازي وي د افغانستان لپاره، نو هغه بدو کې د کڑکیچ لګ زیات شوه او بریدونه، بیا د پاکستانی طالبانو په اړه باندې افغان طالبانو سره خبرې، او بیا د تجارتی لارې باندې د بیا نور داسې مسائل، او تاسو په دې کې تګ را تګم شوه، آیا دغه مسائل دغه تکي د دواړو هوادونو ترمنځ آیا صرف د خبرو دي کده کې سبسټنس سمشتا لکه واقعي حقیقتونه دي بده کې؟
پروسس روانو یعنی دوار حواد منس کی پروسس روانو محل هم دی که شک مست او دا اوز دی شی رو رو اغا شگرد خواهد روانه دا نو دا ډوښه مثبت دغه د ډیولپمنٹ کې بوله
تاسو چې کله د پاکستان استازي وي په هغه مودو کې تاسو ډېری خبرې دوی سره شوي وي او هغه به میډیا ته نه راوتی نو آیا تاسو غنی چې تاسو په منځ کې یو ډېر انټنس خبرې اترې روانې وي او بیا ځکه تاسو لاړی چې د غزاین او چاغه خبرې نتیجې ته نه رسیدي
نو مطلب د خود د هغه پروسس برخه ووم او پروسس نو او پروسس خپل ځای خپل ځای چلی او خپل ځای د خپل یو حد رسیدلو نو دا ډیپلوماسي کې پروسس وی هغه ټایم اخلي ځنه ټایم یو یعنی زغرد مسلې حل وزي او ځنه ټایم چې دی ټایم اخلي نو افغانستان او پاکستان منځ ته لوی ستونزه دا غو د چې پی غو هغه مسائل دی اوس او هیلا لرو چې دی لړکی په سمز بد غوونه باستل کیږي
پاکستان وای مونږ ډیر ستاسو په لاس ثبوتونه افغانستان ته ورکړی دي او هغه ثبوتونه هغه دي چې افغانستان کې د پاکستانی طالبانو موجودیت خای افغان طالبان لدین انکار کوي دواړه خواوې حقیقتونه جدا دي تاسو ورته په کم نظر ګورئ
او اوس څه وو اوس دې کې د نظام چې ثبوتونه ورکړل شوی دي نه دي دا خالی مازه د میډیا د پاره یو او خبر اتر یا گوسپ خبرې کیږي خبر نه او چې څنګه خپل پزای باندې
لکه دا خبره چې آیا تاسو په لاس ثبوتونه ورکل شوې دي پاکستان خپل دریس پر وخانه توګه افغان طالبانو ته کړی دی نو تاسو غنی چې را دا حقیقت نو داسې د میډیا خبرې وي
نه زه د جزئیات باندې نه زم مطلب نه کوم باندې ماته سورس راوښه چا دا وایي
سورس دا دی چې کله تاسو وای په هغه دوران کې د دوی چې منس کې یو بیک گراوند ډیپلوماسي داسې زراعي وي چې هغه دا خبرې کولې چې یو بیک ډور ډیپلوماسي د طالبانو د سرندر په حواله سره یا د طالبانو سره د نورو حوالو سره د خبرو اترو کیږي آیا دې کې څه سب سنسو سورسز به دا خبرې کولې واغه خلک دي چې هغه مونږ پیژنو او دا غوي لاسرسي هم شته معلومه
اکثر دا لري چې دا پروسس خپل ځای یو سمه پروسس روان دي او هله لرو چې مثبت ګامونه پکېږي دا دواړه هوادو شګړې د پر مخته لپاره نو دا هله لرو خو زما زه اوس یعنی په موته تنځه اندازه زه خوشبینه یم
دوراني صاحب دغه وطنونه دا دواړه وطنونه او خاص توګه د پښتنو د ازمکه ستاسو مو سره تعلق دي زمام مو سره تعلق دي په دې ټول 500 شپېتو کلونو کې ډیره وزپل شو د تجارت خبره کې دا بیا ستاسو وختونو کې دا لارې ډیر وختونو پورې به چمن لارې تر ډیر وختونو بندوه افغان طالبان یا پاکستانی حکومت د تجارت د سیاست نه یاد دي نورو مسلو نه ولې نه جدا کوي
نه متاسفانه پروسه دست روانو چې دې کې دا کړکیش پیدا شو مګر اوس د څه څه وي او هله لرم چې دا به نور مخکې به نور هم شي او تجارت لار نه صرف به دغه هغه ته دوی عمر کې بلکې نو
پر مخ سره خاطر باندې دوراني شپ چې کوم موجوده افغان طالبان دي تاسو غنی چې د اغوی د پاکستان پاړه باندې د ری ضرورو سختيږي تاسو به چې کوم رابطه کې دي ځکه چې ډیر خلک دا وایي چې د افغان طالبانو کې دنن ډلې جوړې شوې د پاکستان سره تعلقات په حواله سره او الته کې یو فکر نشته
ولا کرشتان د توام زنم خبر دا خبرې زه اورم کوم اپارات وایم مګر دا څه مان دا څه نه دی او په کار هم دی چې دولت پاکستان چې دی هغه د دولت افغانستان په تاسو نظر وساتي دا وایي ډېری دی دغه دی او سوشل دی هغه د دوی کار دی دوی خپل ساورن سیاست دی هغه کولای شي نو دې کې زه هغه پوزیشن کې نه یم چې خپل واینا وکم خپل یو تبصره وکم دا تاسو کولای شئ تاسو جرنالیست تاسو کولای
به حیثیت یو خپلواک انالیست او څېړنکار تاسو غنی چې افغان طالبان موجوده چې کوم هیئت ته هغه بغیر د اختلاف دی او دا یو سنټرل کمانډ او د دوی خبره یو ده
ما تاسو اوس جواب ورکړم چې دوی هغه دولت کې مختلف سوال جواب پیژن مختلف رائے لري خلک دغه څه زما هیڅ تعلق نه دی. او هغه چې دولت افغانستان څه وایي هغه مهمه ده، او هغه چې دولت افغانستان وایي چې ما اورېدلی دي نو هغه د پخوانه ډېر مثبت دی.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیز خبرونه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. سلامونه نیکه له احترامات مې قبول کړئ که د منو ګلالي زکون کو.